په کابل کې د سهار لس بجې سویز فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونه ته شرغ لستم. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوی ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. په دې کې اورو چې د ناتو عمومي منشي وایي چې راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. خو په سر کې خبرونه واوري. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې حکومت باید هغه کسان عدالت حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري، او د واشنگټن پولیس وایي چې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغه خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل شوی و، خو د دواړو لوریو مرکچیانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. داسې پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څېړلو لپاره ټاکل شوي تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر ورکړی دی. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربان سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبورا لاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړې. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربان پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت د طالبانو کار بولي، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. د واشنگټن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازدیګر وسوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگټن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو رایې پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوه ټلویزیوني وینا کې دا کاپر دیموکراسي بریټ بلالي.
At this hour our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیساري بریټ لاندې راغله. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څنګه دیلې د ازادۍ پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو بریټ دی.
تر څو ساتونو ځند وروسته د کانګرس دواړو جرګو خپل غونډه لسره پیل کړه او د اقدامې وغانده. په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لمړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای سي پر دغه پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چارو وزیر، د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کریسمس هغو مراسمو کې هم ګډون نه کړ چې د ګډون تمه یې پکې کېده. په دې مراسمو کې چې د یریبان په یوې کلیسا کې ترسره شول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلیدي غړو هم ګډون نه درلود. د خبرونو پای. زموږ غلزه د رادیو څخوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام لرو، خو تر هغه دمخه به دا ووري چې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو وي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله الدین راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځانته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او که چیرې وځي دا ویره شته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی ایس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسېدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکې میاشت د ناټو دفاع وزیران سره راغونډېږي او دوی به دا پرېکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوه شي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پرېکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شویو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. ستولتنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه:
So the most important condition is to make sure
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باور کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنې تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تېله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسېدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري. امریکایان نن د دې هیواد په یوه بیساري اقدام کې د وسنی ولسمشر ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل شاهدان ول. ټول نړۍ دې اقدام ته په حیرانۍ وکتل او ویغنده. په خپله د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم د اقدام پر دیموکراسۍ برید وله او بالا د جمهور غوشتون کې ګوند ډیری وغړو هم دغه اقدام وغنده او هغه یو ناکامه هڅه وبلله. په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو لښنون کې شفیق همدان سره می پر همدې مسلې خبرې وکړې او دا می ورسخه وپوښتل چې د اقدام ته څه نوم ورکوي. هغه وویل
سلام علیکم نیکی هیلی. البته وقتا خوشنوین که عمل ده و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنګارنګ غبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي غبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیح کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی چمپ ماوین ویان ده هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزي توګه استعفاګانې ورکړې دي وایي چې خاغلی چمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خاغلی بایدن ته ورکی تقریبا مات سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپل د خاغلی ټرمپ حلقه کې دننه په سپین ماڼۍ کې هم رنګ رنګ غبرګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وښایي.
بله همدم سه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطح وغندل سو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غوښتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده هاخوا موږ تاسو واورېدل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وروسته لدې چې د غونډې له سره پیل کړه وی ویل چې دا پېښه کېدای سي د یو تازه پیل مقدمه وي هدف یې څه دی
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهرې شوي دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنه مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 8000 کسان ته رسیدي چې هغوی یو پروسه باندې کار کوي چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشري د بیا بهتر اګرزیدو لپاره یو آنلاین مراسم ترسره کړي نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حد پورې کولای شي چې دغه پروسه چالش کی خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ولې ټول دیموکراتان اکثریت او د خاغلی ټرمپ مخالفت اعلان کړ په سنا کې رسما مخکې دینه حتی چې اوس د رای هم نه هي شوی نه دی خاغلی البته سنیټر ګراهام ډیر په جرأت سره وویل چې خاغلی ټرمپ بیللې دغه اگر چې د خاغلی ټرمپ د هیڅ نه ډېر قوي ملاتړی و خو د ریاست مخکې ډیر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بیللې او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مر وړه نه دې ښکارندوی چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې خاغلی ټرمپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایله نه ده منلی هرله چې په ډېرو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهراتو کې خو هغه اصلي هدف چې د دغې تظاهراتو تر شا ده هغه د خاغلی ټرمپ مخالفت ده
بل دقیقا ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه مطرح کړم چې حال دا چې دوی یو هدف تعقیبوي خو آیا دا ډول اقدام کولی سي دوی خپل هدف ته ورسوي یعنې د ټرمپ په ګټه به وي
نخیر فکر نکوم ځکه چې ښاغلی ټرمپ په دې لومړي قدم کې ډېر لویه ماته وخوړه هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښتي چې دغه نتایج چالنج دي حتی مخکې دغې تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه دوی خپل مخالفت اعلان کړه سرسخت ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو خو وروسته د دغې تظاهرات نه دوی لومړني کسان چې را میدان ته شوویل چې نور موږ د آراو او د دغې پروسې مخالفت نه کوو ځکه چې ښاغلی ټرمپ په لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټوله ډیموکراسي چالنج کړي
بله همدارنګه بیا بل پښتنه ده چې دا یو بې ساری اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې تقریبا داسې اقدام نه و سوی او ټول نړۍ ورته یو ډول ګوته په غاښ ته نه حیرانون کې د ورته ټکان ورکون کې د ځکه د نړۍ پر یوې لوی دیموکراسي باندې دا ډول یو برید کیږي یا یو یرغل کیږي او دا اقدام په داس وخت کې کیږي چې د لوري مراسمو ته شاوخوا دوی ونی ماسي پاته دي او منتخب ولسمشر دیموکرات ولسمشر جو بایدن به رسمان دند پایل کې اوسنی شرایط ته او دغه وضعیت ته پکاتو تاسو فکر کوئ چې د واک لیږد به څومره سولیز تر سره شي
البته دا خبره خو جماعت د سره لږ چې ځینې اندېښنې شته خو نن کانګرس هم دغه ډاډ ورکړي چې امریکا تر ده هم لوی چیلنجونه په خواله رپ داسې حالات کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېلو د څو کلونو راهیسې دغه پروسه په امریکا کې روانه ده هر څلور کال وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کیږي او د ولسمشر تاییدوي نو دوی نن دا هم ورکه چې موږ هغه وخت کې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنگ کې ښکېلو په هغه وخت کې په داخلي جنگونو کې ښکېلو په هغه سخت شرایطو کې هم موږ دغه پروسه تکنه کړی نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخ کې وړی. دا نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده. دوی ورته ویلی چې دا دومره جدي نه ده لکه چې موږ پخوا په دې 200 کلو کې جدي مشکلات لره. نو دا د ښکارندوی ده چې بالاخره په هماغه 20 جنوري باندې دغه مسالمت امیر د قدرت انتقال به خامخا کېږي. خو دغه د خلکو تظاهرات او مظاهرې د دموکراسي په چوکاټ کې د دې د بیان د ازادي ته په احترام څه فکر کوم چې حتی وروسته به د لوړې مراسم نه به هم ادامه لري.
په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو شنونکی شفیق هم د مو دوستانو د ژمنې سره سم په پاته برخه کې به ځوان فکر پروګرام اوري چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام ته خرغلې ز صفی الله ستانګزایم. په افغانستان کې ناامنه یو په تیر بیا په لکتر لګ ورستیو دروي میاشتو کې چې هدفي وژني او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې دي. ځوانان اندیښمن کړي دي. ځینو ځوانانو فعالانو چې خلک پیژني او د هغوی نظریات او خبرې هم تعقیبوي یا په یوه بڼه په اوسنۍ ټولنه کې له بانفوزه څیرو څخه دي له هیواده بهر تللي او وایي چې د خطر احساس یې کاوه. په نننی پروګرام کې په دې بحث کوو چې له افغانستانه د مغزونو یا استعدادونو تیښته څومره د اندېښنې وړ خبره ده. په تېره بیا چې په دې وروستیو کې ناامنۍ زیات شوی دی او په ګڼو سیمو کې خبریالان او مدني فعالان په هدفي بریدونو او بمی یا مقناطیسی چاودنو کې وژل شوی دی. ان تر دې چې د افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه هم په دغو هدفي وژنو او بمی بریدونو کې طالبان خیل بللی او لاغوی غوښتي دي چې د دغه سو بریدونو چې مسولیت هم نه مني کمپاین پای ته ورسوي او سولې ته یو چانس ورکړي. له دې سره ترڅنګ په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو یو نوی مرحله هم پیلېږي. دغه خبرې څومره د ځوانانو لپاره د امید او فرصت باب پرانیزي یا څومره هیلمن ساتي؟ په همدغو مسایلو به خبرې کوو. البته باید ووایم چې طالبانو هم د په افغانستان کې دننه د اکثرو فعالانو او خبریالانو په وژلو کې خپل لاس لرل رد کړي دي او پرون یو وار بیا د امریکایانو د اندېښنو په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی وسلوال په هدفي وژنو کې لاس نه لري. خو د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه په تېره بیا امریکا پرون ویلي دي چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې د طالبانو لخوا کیږي. ان تر دې چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویلي دي چې طالبان نو دغو کارونو ته یو خاصه ډله هم رامنځته کړې ده. په دې پروګرام کې څو ځوانان او فعالان مراغوختي دي. لاغې ډلې د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې په سختو شرایطو کې د سولې لپاره یو ولسی حرکت پیل کړ او د افغانستان له جنوب تر شمال او له ختیځ تر لویدیځ یو خوځښت رامنځته کړ چې تر اوسه هم په ګڼو سیمو کې د فعالیتونو لیدل کیږي او راپورونه پی راځي. له خوسته مدني فعال اغلی زینب افغان هم په دغه پروګرام کې ګډون لري. ځوان فعال او د ټلویزیون پروګرامونو ویاند او جوړونکي زلما خروټي هم را سره میلمنه ده چې وایي د نامنۍ په خاطر له هیواده وتلې ده. ډیرو قدرمنو میلمنو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل خیبر سب څخه وکړو. خیبر سب پروګرام موضوع خو مو لکه څنګه چې تاسو ته وویله له افغانستان په دورستیو کې ځوانان په وتلو دي. څومره تاسو چې په افغانستان کې دننه یاست دغه خطر واقعا د احساس وړ دی؟ واقعا هم ځوانان په خطر کې دي؟ څه فکر کوئ؟ دا اندېښنې څومره په ځای دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اغلی افغان او خروټي خور او قدرمن اوریدونکو ته درنښت او سلامونه. د استعمار او د نیواک یو تاکتیک همدا دی چې هغه وخت کوم شخپل تاریخ ته ولاړ سو، هغه وخت چې د جهاد په وخت کې د موجوده حکومت خلاف جګړه روان شوه، په هغه وخت کې هم دغه یو حالت رامنځته کړل سو چې ځینې مهم کسان ووژل او په نورو کې ویر رامنځته کړل. چې هغه ډېر واضح هغه وخت ویلی شو چې ډېر مهم هنرمندان، لیکوالان، سیاسیون مجبور شول چې
اروپا او امریکې ته وتښتي. په همدې ترتیب ځینې پېښور ته وتښتېدل، مجبوره سول چې هلته موږ د خپل تاریخ تر ټولو لوی ضیا مجروح صاحب له لاسه ورکړ، او دې ته ورته نور ډېر مفکرین مو له لاسه ورکړل، او بېرته ویر رامنځته کړه چې له هغه ځای نه هم وتښتي. دا اساسي لامل همدا وي چې ټولنې معمولا د اجتماع خلک معمولا آرام پراته وي، او د دوی د تنظیم لپاره مشخص افراد وي چې دا سټریټ حیثیت هغه په جامعه کې لري چې دا خلک سره منظم کې منسجم کې. نو اوس داسې کوشش روان شوی دی چې د ټولنې دغه اسکلیټ ونړوي، او یو ډار رامنځته کړي، یو ویر رامنځته کړي، چې بیا اسکلیټ ونړي د جامعه ډېر اسانه تر واک لاندې راوستلی شي، او په جامعه کې بیا هیڅوک نه وي چې غبرګون د هرې ناوړې پدیدې او پیښې په وړاندې را څرګند کړي. نو اوس یقینا دغه پروګرام چې دا وخت سره لدی چې طالبان وایي چې موږ نه کوو، خو هغه دی په غزنی کې د نیکزاد د شهیدانو وروسته ویډیو راوتله، هماغه د وردګو اوسیدونکو د طالبانو مربوط وژونکو ونیول شو، د دې ترڅنګ په هلمند کې د الیاس دایی وژونکو ونیول شو چې په دې پروګرام کې شامل وو، هغه هم په طالبانو پورې تړلی وو، او ځینې نور لوی ثبوتونه هم دي چې ډېر واضح ویلای شي چې طالبان سره لدی چې رسمي نه مني، خو دوی دا کار ترسره کوي. او دا زه فکر کوم چې په خاص د دې لپاره کوي چې ټولنه له دغو نخبګانو څخه خالي کړي، او د غبرګون لپاره هیڅوک نه اوسي چې پر دوی نقد وکړي یا د دوی پر ناروا او جبر او ستم چې دا وخت ډېر واضح روان شوی دی په دې ملک کې نقد پرې وکړای شي. نو په وطن کې ویره رامنځته شوې ده، دره من پسندې دی، او دا د مجویل چې په دغه ورځو کې جن فعالان له افغانستان څخه ووتل. خدای لاره نه ده چې موږ وطن.
بله، په دې به وروسته بحث وکړو. ښاغلی خیبر، اوس به ورشو خوست. زینب افغان، تاسو راته وی چې په هغو سیمو کې دا خطر څومره د احساس وړ دی؟ ځوانان هلته په دغو هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو کې چې با نفوذ څیرې په کې هدف ګرځول کیږي، په دې باندې څومره اندېښمن دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سنگزی صاحب سلام تاسو ته، خیبر ورور ته، او خوروټو خور ته، او تاسو د رادیو قدرمن اوریدونکو ته هیله مندم چې ټول به ښه صحت ولري. سنگزی صاحب، خیبر ورور ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، چون واقعیت چې دغه اندېښنې واقعیت چې د ډېر خلک تر څو ولې دي، ډېر د اندېښنې وړ دغه پیښې، دغه شهیدان چې موږ د لاسه ورکړل، هغه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وو، هغه که مدني فعالان وو او هغه که ژورنالیستان ورونه وو، واقعیت چې ډېر ودردولو، او د دوی پیښې نه هېرېدونکې دي. او د افغانستان لپاره زه یو لوی ازای هم بولم، چون لکه خبر خیبر ورم په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې خوشینی باید پرې څرګند شي. اما دې سره په څنګه کې ډېر ورونه هغه چې د هیواد نه بهر لاړل، او یا ډېری مدني فعالان چې موږ او تاسو د فیسبوک پر مخ ګورو چې هغه خپل وطن پریښودو، موږ چې کله دې ډګر ته راغلی یو، اول زه خپل ځان درته یاد کوم. زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم، خوست کې ژوند کوم. کله چې ما ټولنه جوړوله، او کله چې مې مبارزه پیلوله، ما د هڅه راته لیدل، ځکه چې نن ورځ نه ده چې په افغانستان کې جنگ دی، او تقریبا موږ په جنگ کې پیدا شویو، په جنگ کې رالوی شویو. موږ خپل دوست او دښمن پیژندلی دی. په دې هم زه پوهېږم چې زه د ښځو مبارزه کوم، تل مې د ښځو غږ اوچت کړی دی. ما ته یو ورځ هم خیر نه غوړي، هر ورځ ما ته د مرګ وښونه کېږي، هر ورځ راته ستونزې مشکلات دي. او ما دې سره سره دغه ستونزې مشکلات ما لیدل چې دغه وطن کې دغه ستونزې مشکلات په ما ته پیښېږي، خو ما خپل مبارزه پیل کړې ده. زه خپل مبارزې ته هیڅ کلم د پای ټکی نه ږدم. دا مې د میډیا ونم دا خبره یاده کړې ده، او دا مې د رسنۍ نه یلی ده. هغه څوک چې موږ ته ګواښ کوي، هغه څوک چې موږ ډاروي، هغه څوک چې موږ وژني، دا په دې معنی نه ده چې زه به وطن پرېږدم، زه به لاړه شم. زه تل د همدې وطن بچی یم، د دې وطن په ولېش ولېش زموږ ورونه سرونه قربان کړي دي. که موږ فکر وکړو ستانګځې صاحب، مونږ ډیر ډیر مهاجرتونه وکړل، مونږ پاکستان ته لاړو، څوک هند ته لاړل، څوک امریکې ته لاړل. دغه دغه په تاریخ کې نمیشته شوی دی، دا د چا دی، دا حقیقتونه دي، چا د سترګو نه پټ نه دي. مونږ تر اوسه پورې هم ډیر مهاجرین په نورو هیوادونو کې لرو، ام څه مو وکړل؟ بیرته که چېرته مونږ مړه کېږو هم همدغې خاورې ته راځو، په مردونې خو راځو، که خیر ژوند مصیب شو مونږ لاړو بل هیواد ته لاړو. خو هلته مونږ فکر کوم چې داسې په جګې سترګو ژوند نه شو کړلی. دا دلته مونږ د همدې وطن خاوره کې مونږ پیدا شوي یو. مونږ او تاسو تل یو دغه متل به یاد کړم، یو یو تاریخي خبره ده چې مونږ ته د پلارون نه را پاتې شوي دي، چې مونږ تل همدا خبره کوو چې وطن د مور حیثیت لري. آیا څوک دې ته ژمن دي چې خپله مور پرېږدي؟ مونږ په هیڅ صورت هم خپله مور نه پرېږدو. مونږ باید د خپلې مور د ناموس ساتنه وکړو او د خپلې د ولش ولش خاورې د ساتنه وکړو، دفاع وکړو. زه خو به لاړه شم همدا مدني فعالان به لاړ شي، اما اوس د مونږ دغه سرتېرې به مونږ یاد کړو، زمونږ د قهرمانان وروڼه به یاد کړو چې دغه په سنګرونو کې ژوند اوسېږي. هلته زمونږ د ساتنې دپاره یې فعالیتونه شروع کړي، زمونږ د ساتنې دپاره یې توپک غاړې ته اچولی دی. هغه د چا ځای نه دی، هغه د چا اولاد نه کېږي، هغه د چا ورور نه دی. هغې ته هم باید مونږ فکر وکړو. نو دلته مو اندېښنې شته، اندېښنې یوازې په خوست کې نه دي، اندېښنې په ټول افغانستان کې دي، ستونزه په ټول افغانستان کې ده. دغه په دې باندې نه حل کېږي چې مونږ یوازې ووایو چې مونږ د وطن پرېږدو. مونږ باید مبارزه وکړو.
بله، مننه کوم له تاسو نه. زلمه خروټ، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. راته ووایي چې دی وی نتاقي په صفات باندې چې په ټلویزیون کې مخبرونه کولې، خبرونه مو جوړولې، څه باعث شول چې تاسو وطن پرېږدئ؟ که څه هم په ځینو ځایونو کې ستاسو نوم هم راغلی چې د نامنیو په خاطر مو وطن پرېښی، د نورو ګڼو فعالانو ترڅنګ چې خلک یې پېژني او د هغوی نظریات تعقیبوي، شخصي خپله تجربه که راسره شریکه کړئ.
سلامونه ستانګزی صاحب تاسو او د راډیو ټول اوریدونکو ته، ګرانې خورجانې ته او خیبر ورور ته. ستونزې خو تاسو ته معلوم دي چې موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنیو کې کار کوي اتمن ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنیو کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وایم چې د ډېرو پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګاو ماته ستونزې جوړوي، د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنیو کې راڅرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلی. دغه څه میاشتو رئیس چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره وو چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي، لکه څنګه چې خیبر ورور وویل، او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړه، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړه. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی، او تاسو هم خبر شوي یاست چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
مننه زلمه خروټي. ښاغلی خیبر، تاسو د حل لارو یادونه وکړله. زه غواړم وپوښتم چې که څه هم چې دا د مغزونو یا استعدادونو فرار یا تیښته یوه اصطلاح وه چې اکثر د پام وړ مهاجرتونو په خاطر کارېدله. 2015 کال کې هم افغانستان نه خلک ووتل، کله چې 2011 کال کې هم یوه مسله رامنځته شوله، هلته هم ګڼ خلک له افغانستانه لغې مخکې ووتل. یعنی څو واره دغه حداقل په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسله تجربه شوې ده. که څه هم چې په نورو هیوادونو کې د ښو یا غوره فرصتونو، کاري فرصتونو په خاطر باندې خلک خپل وطنونه پرېږدي، مثلا په هند کې یا له پاکستانه یا په نورو ځایونو کې چې خلک وتلي دي د ښو کارونو په خاطر، د ښو فرصتونو په خاطر وتلي دي، یا په اروپا کې چې ځینې خلک له یو هیواد بل هیواد ته ځي، خپل هیواد پرېږدي د ښو دندو د ترلاسه کولو لپاره، کېږي دا کارونه اکثر وروسته پاتې شرقي اروپایي هیوادونو کې دا کارونه کیږي، غربي هیوادونو ته ورزي یا نورو شمالي اروپایي هیوادونو ته ورزي. په افغانستان کې بیا نامنۍ یو لوی او عمده علت دی. څه فکر کوي څه کیدلی شي چې بالاخره د دغو استعدادونو د وتلو مخه په داسې شکل ونیول شي چې د هغوی اندېښنې هم ځواب شي؟
ټول مهمه خدا د ستنګزای صاحب دا باید صراحت سره سړی وویل شي چې وژل خو د هېچا جایز نه دي، خو بیا د نخبګانو مفکرینو پالانو د دوی وژنه نه هېرېدونکي. اوس ګورئ د جهاد په وخت کې ښاغلی فرهاد د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا مجروح صاحب په پېښور کې د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا خان قرباغی صاحب یا عبدالله کندهاری د عصمت مسلم د ځواکونو لخوا ووژل شو. دا هغه خلک دي یا هغه خلکو دي ته ورته نور ډېر زیات چې هغه وخت تلف شول، سیر عوام هم تلف شول، خو دغه خواص او خاص خلک چې تلف شول د دې فړه او د دې تصویر د خلکو په ذهن کې تر اوسه ستاسو چې لغو قوتونو له هغو ځواکونو له هغو ډلو څخه تر اوسه نفرت دی. نو د داسې افرادو وژل، د داسې افرادو تهدیدول دا د دې ډلو د بدنامۍ لامل ګرځي. اوس دا وخت سمه ده چې طالبان وایي چې موږ دا کار نه کوو یا موږ دا کار نه دی کړی، خو بیرته پړه ځکه په دوی راوړي چې دوی په مذاکراتي خبرو کې هم اوربند څوارلسم نمبر ته غورځولی دی، یا په خپلو وړاندیزونو کې انتهایي لرې کړی دی چې بیرته د جګړې ماحول رامنځته شو. او د جګړې ماحول چې چا رامنځته کړی دا پړه ټول د هغوی په غاړه پرېوځي. یعنی الیاس دایی به ټول عمر د خلکو هیر نه شي، په هیڅ صورت هیڅوک نه شي هیرولی. دا پړه به ټول عمر د طالبانو په غاړه ایسي، د طالبانو راش سبب واکمن شي، حکومت به ونیسي، خو دا پړه به د دوی په غاړه چې ترې خلاص به نه شي. ښه خبره دا ده چې که طالبان وي که ورته نور قوتونه وي، دغه پرېکړه باید بیرته واخلي. د دغو خلکو وژنه د دوی د بدنامۍ لامل ګرځي، او ټول عمر به دوی دغه توق له غاړې څخه هیڅ نه کړای شي. ښه خبره دا ده، ګورئ د سوات یو مثال زه وړاندې کوم. هغه وخت چې سوات د هغه ځای طالبانو نیاو، یوازې افضل خان لالا هلته پکې پاتې شو، او افضل خان لالا بیرته روحیه ورکړله چې خلک بیرته راشي او بیرته هغه سیمه ونیسي. او افضل خان لالا په تاریخي لحاظ یو بهترین نوم پرېښود تر شا چې دا خلک بیرته په روحیاتي لحاظ وروزله. نو دا هر فعال بیرته پر روحیاتي لحاظ باندې د دوی وظیفه هم دا ده، ځکه په پیل کې لکه مخکې چې زینب افغان خور وویل چې په پیل کې زه راوتلم، زه په دې پوهېدلم چې د تهدیدونو سره به مخ یم، مخ کېږم به. نو دا چې په پیل کې منلې ده، نو بیا خو خپله دنده باید ادا کړي، او دنده یې دا ده چې په دشوار حالت کې دارن حالت کې دوی خپلو خلکو ته روحیه ورکړي، دوی خپل ولس ته رعیت ته روحیه ورکړي. او په دې کارو کې چې څنګه له انفرادي مبارزې څخه په مجموعي مبارزې باندې لاس پوري کړي، سې د انفرادیت کې پاتې شي دوی ځانمن کېدلی شي. کاره خبریالان دي که فعالان دي که سیاسیون دي، راځي دغه ټول اجتماعي محرک کوونکې ډلې او افراد سره یو ځای شو، یو کتله ترې جوړه شو، نو بیا د ریچا زور پرې نه شي رسیدلی. هم به محفوظ پاتې شو، هم به وطن ته ژمن پاتې شو، هم به په ډېر اساس وخت کې د خپل وطن په ارتباط خپل مسؤلیت ادا کړی وي.
ښاغلی خیبر مننه کوم. زلمه خروټي تاسو ته راشو مخیل دی چې خوست ته ورشو. یادونه وشوله چې باید مبارزه شوی وای، مګر څومره دغه خبره آیډیال ده؟ یعنی هغه څوک چې خطر سره مخ وي څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟ یعنی په دې اړه باندې که تاسو خپل نظر را سره شریکوي، او دا چې څه باید وشي.
مخکې دې نه چې ستاسو پوښتنه ځواب کړم، خیبر صاحب ډېره ښه خبره وکړه. هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ په خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وو، دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطنه وتلي دي، زه مطمئن یم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي، حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښود، هلته مې کور و، ژوند و، محبوبیت و، دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا 8 کال کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی. ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور د ورور او خور کاکا زوی نه شروع و تر ټولنې پورې تر په هیواد کې ټولو خلکو سره تر څو ما دا پوغوی قبول کړه چې زه باید پرسنوي کې کار وکم. ولې دغه مبارزم ته یو حد پوری وی چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي. هغه خلکو ذهنیتونو سره منفي افکار سره مبارزه وکړي هغه به اوسې کولای. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي هر ورځ تا ته اخطار راځي هر ورځ تا ژوند ته ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي. کار باید دولت دا وکړي چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري دوی کار کوي واقعا زړه نه کار کړی د خپل ملک ته په هر برخه کې هغه فعالین دي سیاسون دي که خبریالان دي دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي. داسې باید ونه ونیسي چې دوی ځان ته سلا واخلي یا د دوی خپل امنیت خپله ونیسي. دا د دولت مکلفیت دی. دا د وظیفه ده چې باید زموږ ژوند امنیت تامین کړي چې موږ دوباره خپل هیواد ته لاړ شو. هغه کار او خدمت چې موږ هر یو په خپله مسلک کې درلودو خپل هیواد ته وکړو. یوازنۍ حل لارې دغه ده چې باید امنیت د ټولو افغانانو بالخصوص د هغه کسان هغه څیرې چې کار کړی ده او زحمت یې ایستلی کلونه په دې ملک کې هغوی امنیت ونیول شي.
مننه کوم زلمه خروټی. قدرمنو میلمنو تاسو لطفا په خط کې پاتې شئ. زه به اوریدونکو ته وایم چې کولای شئ موږ ته زنګونه راووي په 0922255 او 0992935340. زموږ د ټلیفون ادرسونه دي. اوریدونکو به راوخلو. مهرباني وکړئ تاسو ته نظر لرئ په دغه بحث باندې. سلام
تاسو ګرانو میلمنو ته ټولو اوریدونکو ته
مننه. مهرباني وکړئ څوک یاست؟ پروګرام خو باتمه نوري د مغزونو یا استعدادونو فرار یا د ځوانانو وتل څومره د اندېښنې وړ خبره ده. تاسو نظر په دې ارتباط څه ده؟
موږ نظر و موږ نوم امیر ده د کاپیسا ولایت نه اړیکې ولې ده. دا خو وروره مودا دی چې دا خو د بهرنیو دسیسې دي. دا خو د پاکستان یا بل کې شروع دسیسې دي چې موږ نه ځوانان پرې خودل نه زمونږ مخور کسان نه خبر نگاران په الیاس دای په مرګ باندې ورځ ما ډیر کوشش وکړ چې دې ته هغه جوړ کړی چې دې ته بزم یو څه خبرې دې توکم چې الیاس دای وژنه اوس له دې باندې سخت مونږ خوښینه شلو او دې په سیستم باندې فکر وکړ چې دا ځوانان دي دا د خلکو غوونه چې ته یو بل تر صحیح او لوړو مقامات تر سي دا خو را څو وایو رکه کنو وایو ځای نشته. خدای پاک چې دې مخور کسان یا دې خاصی څوک وژني خدای دې تباہ او برباد کړي. دا سه دعا باید وکړو چې دا سه کارونه کې موږ انداخه دي چې موږ پرې وځو بهرني ځایو کې پښتنه کې به دا وسمه خور دا اوس بهر کې وسیږي او خبرې وکړي و امر دي. خو هغه چې بدلته خپل خپل استعداد باندې دلته هغه بچور کارونه به کول خپل سیستم باندې ضرورت راځي وایي ولاج ویلو ځای نه.
مننه کوم لتاس نه دوی لکاپیسا زنګ راوالی او بل اوریدونکو هم راخلو. دا به ورسته اوریدونکو وی به ورشو برته ملمنو ته. مهرباني وکي څوک له کوم ځای مزنګ راوالی پروگرام خاتمه نوري څه نظر لري تاسو؟
سلام علیکم سر. زه دګروال عبدالباقی ام د هرات څخه خبرې کوم. تاسو ته او تاسو دوستانو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو اوریدونکو ته وټول ته احترام او عرض
ډګروال صاحب مهرباني وکړئ پروګرام به مواتمن اوریدلی وي. په دې غږیږو چې د ځوانانو وتل د استعدادونو یا مغزونو فرار څومره د اندېښنې وړ خبره ده. څه کېدلی شي ستاسو په نظر کې؟ لنډ لطفا وایي. والا صاحب
دغه پورکۍ خبرې مې صاحب واورېدلې خو ډېر د تعصف ځای دی او ډېر د هغه ځای دی چې یو سړی په خپل کور کې صاحب امنیت احساس نه کوي. دغه ژورنالیزم دغه ډیپلوماټان دغه خبرنگاران دغه مهمین منصوبین دغه روشنفکران چې زموږ د وطن سره وزي زموږ وطن مخ په خرابېدو باندې سید روان دي. یو وطن همیشه په هوښیارانو باندې آباد وي. خو خبره مې منظور مې صاحب دا شی دی د زموږ دولت چې دغه یو ښه استراتیژي د دغو روشنفکرانو ډیپلوماتانو ژورنالستانو په هکله نه لري. وزبی وای چې موږ د داوی صاحب عاملین به ونیسو دا غبل بلوس خور دا به ونیسو دا بل مړانه مایوان دا به ونیسو کو او دې دروسه دې د کرزی د ورور هغه عاملین صاحب نه پیدا نه کړل تر اوسه دې د خپل مشرانو صاحب هغه پیدا کړی نه دي نو زه صاحب نه دې تاسو کوم چې دا کوم ولس بیچاره هنوز هم ودې ته امیدوار دي زه اوس صاحب نه باندې یو ځکه کوم چې تاسو یو صحیح انتخاب وکړي دا تاسو انتخاب صحیح نه دی صاحب دا باندې دوستان وګړه صاحب انتخاباته ده صاحب په 200 افغانۍ په یو غوري ورجه باندې صاحب خو یې راځي خرڅ کړي د دې نه چې یو ډاکټر ته راي ورکي یا یو انجینر ته یا یو ډیپلوماټ ته یا یو خبرنګار ته یا یو کارتشت مامور ته دی وراره سره هغه سابقه چې څنګه سالارانو ته واغه زو سالارانو ته څنګه نه راي ورکړي هغه په خپل اشتمش باندې صاحب مشهور دي هغه دی په دې لګر سره چې درې نفر بارون نه ور مغرزي استعمال پر اختلاس و فضوغو مجید سیمان اگر 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 وزیدانی همچنان معمورین منصوبین سیمان همچنان وزده و دی توائی من که دی غیر چی و سه انتخاب وکی
بله من نکم
دی انتخاب کرد
ډیره مننه کوم ډګروال صاحب وخت پوره شو مننه صاحب چې زنګ مراوالي اوس به ورشو بیرته میلمنو ته مننه کوم چې تاسو په ټلیفون کې پاتې شوئ میلمنو ښاغلی خیبر اوریدونکو خبرې مو اوریدې که په دې اړه کومه لنډه تبصره لرئ د اوریدونکو په خبرو باندې هغو کسانو چې زنګ راوالي په دې اړه کولی شي خبرې وکړي بیا به ورشو د سولې موضوع ته چې نن د افغانستان مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ هلته به د سولې د خبرو یوه نوې مرحله چې اصلي مرحله به وي البته دوی وای اوربان به پکې مطرح کیږي سیاسي مشارکت په ارتباط هم خبرې کیږي په غیاړه باندې به هم بیا بحث وکړو د تاسو نظر په غیاړه مغواړ خو کاول کومه تبصره لري لطفا تبصره وکړئ او بیا ورسته لغه د سولې موضوع هم یاد کړئ مهرباني
تر ټولو مهم بحث اوس دا دی د ټولو روشنفکرانو لپاره د ټولو فعالینو لپاره د ټولو خبريالانو لپاره کدی دا سی یو پاتسول نو به سخت جنمن سی او به وزن سی لمنځه په ولاړ سی اوس د ټولو روشن فکرانو لپاره سیاسيونو لپاره مخبګانو لپاره لازم ده چې په هر ولایت کې د یووالي د متحدوالي او بنسټ جوړ کړي پرې راټول سی په ټولو ولایتو کې او د ټولو ولایتو اندغه مخبګان یو حلقه سی یو کړي سی دلته به څو غټي کړي یو به د دوی ژوند وښورل شي او بل به د وطن لپاره یو منظم قامي ولسی روشن فکرانه تنظیم او یو سیستم او یو چارچوکاټ به رامنځته شي چې هم به وطن لپاره یو ځغ رامنځته شي او هم به د ځان د ژغورنې لپاره دا هیڅ شونې نه ده چې موږ د ټول وطن روشن فکران له وطنه وتښتو کېدلی هم نه شي او لا به په ډېر بد رنج اخته شو ځکه زموږ ذهنیت زموږ فکر داسې روزل شوی دی چې له قام سره باید له خلکو سره باید نږدې پاتې شو که لرې ولاړ شو موږ په سخت روحي تشویشونو اخته اوسو مریضان به سو نو زه فکر کوم چې یوازې یووالی هر څوک چې زموږ آواز اوري هغه دې شروع کی خپلې شروع غوي باید وکړي چې ټول روشن فکرانو سره ګډ ناشته وکړي او یو منظم سیستم په ټول ولایت کې راوسته شي دا هغه تفسیر ده
بله مننه د سولې پښتنه به اوس مشخصه کمه چې د سولې ټیم خو لاړه خبرې بالته پیلېږي نن د خبرو د پیل ورځم خودل شوی د جنوري 15مه آیا د ځوانانو لپاره د تاسو لپاره دغه د خبرو پیل چې اوربان به پکې مطرح شي یا سیاسي مشارکت پاړه به خبرې پکې وشي دغه د امید یو کړکۍ خلاصه پاتې کوي که څنګه یو باب پرانیزي د امید او د هیلې که څنګه
چې له هغو ځوانو استازو د افغان پلاوي چې هم پښتون له هغوی سره چې زموږ ناسته شوې ده هغوی هم یو ډول نیمه نا امید ول چې طالبان پر اوربان ناراضي د جګړې پر ترولو باندې بحث نه کوي او اوربان ډیر شاته غورځول چې دا ټول افغان قام لپاره یو تراجيدي ده او یو دار دی یو وهم دی او یو بد خبر دی زموږ وړاندیز د سول دولتي حرکت لاندې چې نن رسمي لامیا ټول جنگي لور او فکر لور مذاکراتي چې مونږ ته هم واسطه ولزم وړاندیز دا دی چې په دوهم پړاو کې دي مطلق اختلافي موارد لري پریږ دي اختلافي موارد د دوی ترمنځ نه حل کېدلی اولاد دن رامنځته کوي فقط او فقط پر اوربند او مربوطاتو دی بحث وکي اختلافي موارد تر ټولو ښه خبره ده چې یو درېمه دا زموږ د عناناتو زموږ د دین غوښتنه هم همداده چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وي یو درېمه ډله ترمنځ روغه ورکوي دا هیڅ منطقي نه ده چې دوو ډلو دې شل کاله سره وژلي او خپله دې مسایل سره حل او فصل کړي یو درېمه ملي ډله باید د دوی ترمنځ اختلافي موارد حل کړي او یا هم زموږ د عناناتو مطابق همدغه درېمه ملي ډله دې راولاړه چې یو عنانوي لویه جرګه دې خپله د طالبانو د استاج پښتون کې د حکومت د استاج پښتون کې او د ملل متحد د استاج پښتون کې چې یو ګډه کمیټه ترې جوړه شي یو عنانوي ملي لویه جرګه دې وغواړي او ټول اختلافي موارد دې ملي جرګې ته وړاندې کړي بیا شونه ده چې دغه اختلافي موارد زموږ خلک په خپل طبیعت حل کړي که احیانا دغه مسله په دغه ترتیب روانه او په دغه پیچلو مسایلو دوی خپل کې سره اخته وي دا جګړه به لا وغځېږي وژنه او وینه تویدنه به انتها ته ورسیږي چې دا وطن خطرناک حالت ته بیایي ولس خطرناک حالت ته بیایي همدا اوس مو ستانکزی صاحب ولس له دومره بد حالت له فقر سره د لارو له بندش سره د سر له خطر سره مخ دی چې بل هیڅ وخت نه و مخ سوی په دغه ولس باید دغه
مننه بیا به تاسو ته راشو زلما خروټي تاسو څه امید لرئ اوس که څه هم چې له هېواده بهر تللي مګر څه امید شته چې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي آیا د خبرو نوې مرحلې پیل د تاسو لپاره چې اوس وتلي یاست یا د تاسو په څیر ځوانانو فعالانو ته د راتلونکي یوه هیله پاتې کوي که څنګه
ولینا موږ دا څو ورځې د دې ورځې په تمه وم چې نن له خیره سره دغه ډله لاړه شي بیرته دوهې ته او هلته خبرې شروع کړي او اوربند اوسي او موږ بیرته زر تر زره خپل هیواد ته خپل مسلک ته خپل وظیفې ته وګرځو او هلته بیرته ولاړ شو نو ډېر زیات امیدواره یو او امید هم لرم چې له خیره سره دغه خبرې اثرې مثبت نتیجه ورکړي او د دواړو خواوو په منځ کې سوله وشي او دایمي اوربند وشي چې کوم اهداف او کوم پلانونه چې ما درلود سږ کال چې زه به خپل په مسلک کې کار کوم او پروګرامونه به جوړوم او په رسنیو ته بیرته به راځم کار به کوم هغه پلانونو ته ور وګرځم نو ډېره زیاته هیله منده یم او ومنئ چې هر ورځ دا دعا کوم هر ورځ په زړه کې دا هیله لرم چې له خیره سره چې بیرته اوربند اوسي او بیرته یو دایمي سوله راشي او انشاءالله چې به راهم شي
مننه کوم خروټي خور زینب افغان تاسو راته وای نن د سولې ټیم لاړ د سولې نوې مرحله به پیلېږي د خبرو امریکایي پلاوی هم ویلي دي ښاغلي خلیلزاد چې امریکا به هر ډول ملاتړ ته چمتو وي حاضر به وي که څه ملاتړ کوي ترې وغوښتل شي افغان حکومت هم ویلي دي چې له مذاکراتي ټیمه د دوی بشپړ ملاتړ شته او ملاتړ کوي خپل ټیم ویلي دي چې اوربند باندې به خبرې کیږي اوربند دوی لپاره لومړیتوب دی ځکه چې دوی شل ورځې په کابل او په نورو سیمو کې له خلکو سره خبرې کړې دي آیا یوه هیله شته چې بالاخره په دغه اوسنۍ مرحله کې به د اوربند په اړه باندې یو توافق وشي یا حداقل پرمختګ وشي په دې برخه کې چې تاوتریخوالی راکم شي تریوي اندازې
مننه سنیدی صاحب لومړی چې ستا دغه پوښتنې ته جواب درکم سنیدی صاحب لومړی غواړم چې هغه نورونه چې کومې خبرې وکړې لاند معلومات ورپی وکم لومړی هغه ورور چې په لندن کې ژوند کولو واقعیت ته چې د خدا خبره وکړه کنه چې زه دلته سیو یم زه دلته پارامای ژوند کولی شم زما فامیل دلته پارامای ژوند کولی شي کومه ستونزه نشته آیا دغه ورور به په همدغه هیواد کې د ترځې ژوند نه کوي د ماما ځای به نه وي د کاکا ځای به نه وي نور خپلوان به نه وي کلیوال به دلته ژوند نه کوي نو مونږ او تاسو باید یوازې د خپل ځان په اړه څه فکر ونه کړو چې زه به لاړ شم زه دلته محفوظ یم دلته مونږ اړیکې سره لرو دلته مونږ د وینې اړیکې سره لرو د دین د همدغه سې نور په همدا هیواد کې اوسېږو نو مونږ په دې هیواد کې تل قربانۍ ورکړې دي او تل به قربانۍ ورکوو تر څو دغه خاوره مونږ په خپله وساتو او انشاءالله دایمي او تلپاتې سوله به پکې راځي راځم اوسه پوښتنې ته
لومړی خو سانګزی صاحب هغه لومړی پړاو خبرې چې پیل شوې رښتیا خبره ده چې ورته خلک ډېر خوشبینه وو، هغه څه ډول چې موږ فکر کولو په هماغه ډول، خو بیا هم ونه شوې، ځکه چې په دغه کال کې 2000 کال به یاد کړم چې په دغه کال کې موږ ډېر تلفات لرل، لکه 3000 پیښې حساب شوې دي، یعنې دغه پیښې موږ په ډېر کالونو کې هم نه دي ورکړي، مګر په 2000 کال کې موږ له لاسه ورکړه ډېر تلفات موږ ولیدل، چون په دغه کال کې د سولې خبرې هم روانې وې، مره جنگ شیدا سره روان دی، په دې غړخونی خبرې نه پوچی دي، د غلامل سره د غنور لاملونه لري چې ولې جنگ شیدت پیدا کړی دی، راځم دې ته نه خبرې چالت وشوي، واکې چې ډېر خبرې زمونږ نه پټې دي، اوس پرې موږ معلومات نه لرو، خصوصا خويندې ازادي وخازي په صفت ازادي او مدني افعال په صفت ما سره د غن دښنيشته، لکه په خوام چې شاید راپورونه پرې جوړ شي وي، په خوام په دیني د خلکو خبرې غوونه خېسل شي، خو زه بیا من دښنه لرم چې خدای نه خسته هغه د اتل سکالو سوند چې مونږ غللې دي، د اتل سکالو مبارزه چې مونږ کړې ده، د غزمونږه مبارزه د کوم سنځو مشکلات سره مخامخ نشي، زمونږ په خزو باندې کوم سودا ونه شي، د په خاطر چې ترسو سول ول نه سول ته تر ټولو ډیر تګي خويندې دي، ځکه کوم فکر وکړو چې یو څوک په جنگ کې شهید کیږي، هغه د چا خاوند وي، دي چې هغه چا دي چې زوی وي، دي هغه وی لور پلار وي، نو ډیر تلفات هم دغه خويندې ګوري، خو بیا خدای نه خاصه داسې ونه شي چې په دغه کې بیا زمونږه حقوق چې موږ ته اسلام راکړي تر خو لاندې نه شي، موږ تل د خپل حقوقو نه دفاع کړې ده، یو خبره زما دا غندښنه چې هغه خبرې چې موږ سره لکه اشرف غني هم ما په خبرو کې واورېدل چې ده وایي چې باید دغه کسان چې بیرته دغه پلاوی چې کوم ټاکل شوی دی چې دوی ته ځي د دوهم برخې خبرې پیلوي، باید د مختلفو اشهارو له خلکو سره وګوري، د مدني فعالانو سره، خیر د سکایپ له طریقو خبرې کولی شي، خیر داسې خو پوښتنه کوي، د ټلیفون له طریقو خو پوښتنه کولی شي، ته موږ خبرې په څه اندازې چا سره وکړې، کوم برخه کې که تاسو کوم غوښتنه لرې لمونږ او څو وړاندې کوم غلطه، ځکه دغه څو نفر چې تل دي سانګزی صاحب دغه د ټول ولس استازیتوب کوي، د ټول خزو استازیتوب کوي، نو دوی موږ سره هیڅ کوم مشوره نه ده کړې چې موږ غلطه په چی باندې خبرې وکړې، بل راځم دغه مسایل ته چې اوس معلومات می اخیستې دي چې ځینې دغه کسان دي چې خپل شخصي ګټې په نظر کې نیول دي، د شخصي ګټو په خاطر ځینې خبرې نه غواړي چلته مطرح کی، نو مو د همدغه خلکو نه دی وي افغاني صفات دی، یوې خبرې دی بچي په صفات هم دا هیله ده تر څو د نورو خلکو په سرنوشت نه باید د لوبي ونه شي، نو دوی هم هیله ده صادقانه باید په دغه برخه کې اوسېږي، هغه پلاوی چې موږ ور باندې باور کړی دی دوی زی هلته باید دوی صادقانه هم دغه د خلکو د ولس غږ هلته ورسوي، او دوهم قدم کې مو هیله همدغه ده چې اوس وخت کې جنگ ډېر شدت موندلی دی، لکه تاسو خپل هم خبرې چې څومره خلک د وطن نه هیله ممدغه ده تر څو دایمي اوربن باندې زیات فوکس وشي، د موږ هیله ممدغه ده خیر چې شو لکه راځي موږ دایمي اوربن غواړو.
کاغلی خیبر از موږ وختم په خلاصې دوه ده، په اخر کې کپلند توګه باندې خپل ورشته خبرې دی او پیغام په شکل کې موږ ته وای ام بخوي، البته وخت کم ده مهرباني.
خپل خبره بیرته تکراروم، سیدا مذاکراتي ټیمونه بخپل کار کوي، لبا د مرغ چې هغه ډول کار چې زموږ هیله وه هغه کاریونه کړای شو، خو زه بیرته پړه په خپل ځان او په خپلو خلکو په خپل ولس د وطن اصلي مالکینو وارثین دي، زموږ ولس زموږ خلکو زموږ دغو فعالانو زموږ دغو روشنفکرانو هغه ډول چې باید کړي وای هغه ډول یې ونه کړل، سره متحد او منسجم نه شول، خدای دې چې منسجم شي، یو د بل پښې وهلې او په بل پښې خبرې وکړي او وطن دغه حد ته ورسېده، خو بیا هم ما هی وای هر وخت چې لو ګوره وو چې تازه دی، راځي چې اوس سره متحد شو، راځي اوس سره منسجم شو په دغه حالت کې، او د وطن لپاره یو قوي نتورک جوړ کړو، د وطن په ټولو مسایلو کې د وارث د مالک په حیث ډیر واضح را مخته شو، نه ډار شو، کوو ډار شو، هغه اردو کې یو ډیر واضح متل دی چې څوک وو ډار شي هغه مړ شو، جو ډر کې سمجو مر کې، نو نو کوو ډار شو بس هماغه مقتل دی، هماغه موجل کېدل دي، مرمړ شو لا نور هغه خپل تعهد ته چې کوم اورد راورتل یو هغه ته متحد پاتنه.
ډیر مننه کوم خاغل اقبال خیبر، زلمه خروټ استاسو ورسته خبرې به هم واورو، پروگرام په ختمېدو دي، خو استاسو ورسته پیغام مهمه ده که را سره شریک کړئ.
بله استانګزې صاحب، زه د خیبر ورور خبره په یو هله پوری درسته چې وبایتونه لار شو، ولې دلته زموږ د ژوند مسله هم مهمه ده. که موږ نه وستو نو د وطن ته به څوک خدمت وکړي؟ اول باید خپل ځان وژغورو چې که چیرته سوله راغله چې موږ بیرته هیواد ته لاړ شو، هغه کوم مسلک او کار مو چې د هغې ته ادامه ورکوم. نو په ټوله کې دا خبره یادونه کوم چې لکه څنګه چې افغان خورم وویل چې هغه کسان نه دي تللي چې زموږ نمایندګي وکړي، یا هم هغه کسان نه دي چې موږ سره مشوره کړي. دا زما هم دغه زړه کې دا ګیله ورشه سو چې افغان خور ورته اشاره وکړه. زما په زړه کې هم داسې یو ګیله شته دی چې هغه ځوانان چې زموږ په استازیتوب تللي دي، اصلا موږ سره یې نه دي لیدلي، موږ سره یې خبرې هم نه دي کړي، او نه ور سره موږ کوم اړیکه لرو. نو دوی د دولت لخوا نه ټاکل شوي دي، په هغوی په خوښه باندې دي عمل سبه خبرې اترې کوي. خو بیا هم زه خپل امید له لاسه نه ورکوم، او هیله مند یم چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي او یو دایمي اوربند ته ورسیږو. له خیر،
ډیره مننه کوم زلمه خروټي. زینب افغان، ستاسو وروستۍ خبرې هم تر یوې دقیقې لنډ کې کولای شي راته ووایي مهرباني.
زما پیغام زما غل چې څوک راغی ټولو ته مې همدغه خواسم دی، او ټولو ته زه دغه وایم یم چې موږ همدې وطن بچیان یو، هېچېرته به هم نه ځو، خپل وطن ته به خدمت کوو تر څو چې زموږ په وجود کې یوه کتره ساس کوي، هېچېرته هم د خپلې خاورې اجازه نه ورکوو چې زموږ په خاوره باندې تجاوز وکړي. ان شاء الله په میړانه به دفاع کوو. او زما هیله له دولت هم بیا هم پورسته کې همدغه ده تر څو د دغه خلکو ساتنه وکړي، ځکه چې ما خپله مخکې یاد کړه چې زه سالا نه لرم، زه نور څه نه لرم، نو زه به څنګه وکړی شم چې زه دفاع وکړم، زه به څنګه وکړی شم چې ځان ساتنه وکړم. نو دې سره په څنګ کې زما د خپلو خواهونه هم دا هیله ده تر څو زموږ د ساتنې لپاره لاس په کار شي، او موږ باید نور ونه وژني، او له دولت هم همدا غوښتنه ده تر څو زموږ د محافظت لپاره یو څه وکړي.
ډیره مننه کوم. محترم اقبال خیبر، د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر، اغلی زلما خروټي ځوانه مدني فعاله او د ټلویزیون ویاند، او زینب افغان مدني فعاله، ډیره مننه کوم له تاسو درې واړو نه چې په دغه پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم، ودان چې پروګرام مو تر پایه واورېده.
نظر دفار